Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه د مریض د 1498 د اقرب یا لړم نهمه او د میلادي 2019 د اکتوبر 1 په دې لومړی مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د کابل ښار د برېښنا د بیرته وصل کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل دروو لومړی د دې سات خبرونه د کندهار په سپین بولدک په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شوي په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیل خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ د خبرونو تفصیل د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی وو د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو د پاکستان د پولیسو غړی دی له بلې خوا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شول د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل پرون ماسپښین په یوه موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې و ملکیان ژوبل شول ویل کېږي چې د حملې هدف د کندهار ښار د اتمي حوزې د پخواني عامر جاجو ورور و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویه لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخومری
دی وی ملی پولیسو د پلخومری سمنګان د لوی لارې په وښدو کې د نویو امنیتی پوسټو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتی ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي په ورستیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنې غوري په شمول ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي د فرایش میروسیدون کې ادعا کوي چې د شار د صنعتي شارګوټیز مکه په غیر قانوني ډول یو شمیر وګړو ته ور ویشل شوی او په بدل کې بډې اخیستل شوی دي د فرایش میروسیدون کو ازادي رادیو ته ویلي چې په صنعتي شارګوټی کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړی او شخصي کورونه او باغونه جوړ کړی دي د فرایو وسیدون کې صدیق یار وویل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی سوی او اکثریت ځکه هم نیول سوی دي او شخصي سرایونه جوړ سوی دي شخصي ملکیتونه جوړ سوی باغونه جوړ سوی دي
د فراوالی محمد شعیب ثابت ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو ادعاوي سم دي او په اړه به څېړنه وکوي په تخار کې امنیتي چارواکو ویلي چې د مخدره موادو دوه قاچاقبر نیولې دي د تخار د امنیت قمندانې وایاند عبدالخلیل اسیر پرون ازادي رادیو ته ویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست مامورینو ته داسې کیمیاوي مواد هم په لاس ورغلي چې د مخدره موادو په پروسس کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د خبرونو لازادي رادیو اوري په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپایي پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ور باندې لګولي وو د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله د مرکز له لوري تنظیم شوی چې مرکز پریاس کړي د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان کویت بحرین عمان قطر او متحده عربی امارات غړي دي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کیدو بهیر پیل کړی دی. یان ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو د هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناتو سرمنشي پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبریالانو ته وویل ناتو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراین وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دوو ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیسک کې د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه ملاتړ کوي. او دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانیږي چې د نورد ستروم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې گاز په بالټیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د گاز دا نلیکه 1,210 کیلومتره اوږدوالی لري. د دنمارک حکومت پرون تایید کړ چې د روسیې حکومت ته په خپلو اوبو کې د دې نلیکې د تیرېدو اجازه ورکړې ده. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 اوریدای شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې برېښنا شرکت وايي کابل ته د وارداتي برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شوې ده.
د نیکه مرغان تر مخه او پر زمونږ همکارانو شکولې د ټول وارداتي برېښنا به تور غوي او کاملا جوړ شي.
په کابل او نورو ښارونو کې د برېښنا د پرلپسې پرچاوي له کابله د عامو خلکو په کړاوونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وايي پراخې ساحې له طالبانو تصفیه کړې دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتر مرجه ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله.
په پکتیکا کې د روغتیایي خدماتو له کیفیت خلک شکایت لري.
کوم درمل سي روختونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیدي یا بيخي نه ورته رسیدي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټیټ ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ خبرونه او هم او مطالب د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم تر لاسه کولای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برېښنا پرچاوي پای ته رسېدلې او برېښنا به وصل شي. د دې ادارې ویاند وحید الله توحیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایا چې د هغه په وینا څو غیر مسؤولو وګړو یا واښو وګړو الوزولې وه په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برېښنا شرکت د دې ستنې د تخریب له کبله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د برېښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8 په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګي اجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایه په ماین الوزولې ده. له هغه راهیسې د کابل شراو تقریبا 11 ولایتونو برېښنا یا کاملا او یا هم قسما پرچاو ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې انجینران یې بریالي شول چې د وارداتي برېښنا هغستن یا پایه چې الوزول سوی وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شکولې د ټول وارداتي برېښنا بیرته ورغوي او کاملا جوړ شي. فقط یو معمولی یو دوار کیانه پات شو چې نو وخت شور باندې
توحیدی زیاته کړ چې په جنوبی سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. د کابل شهر او ځینی ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو لامل یوازې برېښنا شرکت ته مالی تاوان نه دی رسیدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برېښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه بې اغېزې نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په دوهمه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنټ دومره کمزوری و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د برېښنا جریان د سپتمبر د میاشتې له پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برېښنا د جریان د خرابوالي په اړه پوښتنې کړې وې. وروستی وار کابل ښار ته د برېښنا پر جریان د حملې خبر د اکتوبر د اتم په ماښام خپور شو. د برېښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایه په ماین الوزولې ده. د برېښنا شرکت ویاند وویل چې د سیمې سختې جغرافیا د دوی انجینرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوې پایې ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وای
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د ماشینري د تګ امکانات هم ډیر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا شپږش نه تر اتیش تونه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه یې باید پلاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید دا غرته جګ کړی او هلته بیرته سټ کړی وو. د همدې لپاره لږ وخت کې هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدی د اکتوبر په لسمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې پایا یو سیمه ایز وسلوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیش سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بالاخره معلومه سوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایه چالو زولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لوچک کسانو په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع تي وي سي دا یې خراب کړی.
خو کوم ډول شخصي ګټې مطرح شوې وي؟ وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و موریدل چې د افغانستان برېښنا شرکت وای چې لنن څخه به د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شي، خو د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه څومره ټکنی کړي او لستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې برېښنا نه لري. د دې موضوع په اړه خان محمد سین یو راپور چمتو کړی.
سیوچینه وهل کیږي خو کوټه نه رڼا کیږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼا نه د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو وب د کور د کارونې وسایل ټلویزیون موبایل دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکو 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي لامل زوی نن خونځي ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت گفت مادر کالای نو توس
نن چې میزوی غختل خونځي ته لاړ شي ویل دل چې کالی وتنه دی وی ویل نظم حسن فیان راپوری خان دی ز امور ډیر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشټون یوازې د الیاس زدکړې نه دی اغیزمنې کړې، بل بلال احمد یو محصل دی چې وای د شپې لخوا باید درس ووایي خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشټوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځېنی ځنډ وروسته خلاصېږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. د په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې مونږ برق نه لرو پر صنعتي پارکونو کې. په هر ورځ تیرې دو سره 40,000 تر 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسی.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانه شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانه دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشټواله کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادی راډیو ته وویل
دغه سه مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دو ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفته پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او لدینای څخه ډیر لوی ضرر خصوصی سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته د پیخیږي چې د سره هم د دولت اواید کمیږي او هم یو ډیر شمیر خپل کارګر له لاس ورکړي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو سو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یو ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړول او دوه نورې لکس ویجاړ کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
سات و بجاو پینزل است دقیقی شوی و اس با هم احمد شبر در تو ویچ نریوال و مطبات و در افغانستان پرد سیلی کلی.
نیویورک تایمز طالبان و تا در سولی پا برخه که در افغانستان در حکمت در نیوراندیز مسئله چیره لیده. در ملی امنیت در شورا سلاکار حمدالله محب در سیشن بی پورست پا کابل که خبری گونده تا وویل حکمت بلا طالبان و سر در سولی خبری پا دی شرط وکلی چی در دل یوم یشتنی اور بند وکلی. د ورسمنې په باور شای لدی شرط سره د سولې خبرې نورې پیچلی شي او طالبان لدی سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان د حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم د خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبانو ویلي دي چې هغه وخت د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوي برخه وي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. نیویورک تایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت د مشروطې سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دي ووځي د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري بوشي چې په هغه کې به هم اوربند ورلمخه شرط نه وي، خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر اوربند بحث وشي. نیویورک تایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نهو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبري بشپړې شوې دي په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته ځواب ویل شوی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه یې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبرې کړې دي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د سترات فورس کمیټري خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی، خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتېدونکو روابطو باید سترګې پټې نه شي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
د هلمند امنیه قمندانی وایي له اتلو سو کلونو وروسته د نهر سراج ولسوالۍ ډېرې سیمې له طالبانو څخه بیرته نیولې دي. سمون مل احسان الدین هلمندي په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو داسې سیمې هم نیولې چې په تیرو اتلو سو کلونو کې دولتي سرتیري نه وو ورغلي. له هلمنده د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وایي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمال احسان الدین هلمندي چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې اتلسو کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حملې او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات کم عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلو د هغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 3 کیلومتره مرزیه ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کاله پوری د طالبانو د شاروالی په نامه یادېدل. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده، ولته قوي کمربند پکې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک اوسپینجري ولسونه را روان دي، زموږ ناسې ورسره روان دي چې د مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95 سلنه یې په تیرو څه باندې 18 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیره سوې ده چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیري نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نام نوی تنه پرشدل کیجم.
نهر سراج او نور سیمو کې روان دي د عملیات مشتاینه کو او واکند شکار دي او نیک اقدام دي، ولی کم ځایو کې چې نام نه ده په ښار کې وسپلن بیا نام نه زیات سوی ده او په نور سیمو کې نه ده لیکي نه وکی باید په ډیرو قوي تدابیر ونیسي، په ښار کې هم امنیتي تدابیر ونیول سي او په نورو سیمو کې هم باید قوي تدابیر ونیول سي.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دم ګړی د لشکرګاه په شمول د ګریشک ولسوالۍ ډیرې سیمې خود نادالي او ناوي ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللی دي او د هلمند امنیه قمندان لخوا دا خبره چې ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. ملګري استاګي د ازادي راډیو هلمند.
د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې له معیاري روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د پکتیکا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. له دې سیمې څخه د اصلي رادیو د خبریال احسان آریان راپور اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نشي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کیدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیت دي. لکه مسی او ایچ پی ایم اداره راغلی ده درمل بې کیفیت سوی او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې سیاغل ته زیات پرسونل ضرورت ده، سی باید نور پرسونل په دندو وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غوړي سي غماشات سي کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیږي یا بيخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټټ ده، د درمل دي سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځنستونزې افغانستان شموله وبلله. نوموړی وایي د روغتیایي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه یې ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ازادۍ لاریون به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند یا فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون بیا د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي به نن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي. په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشی سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوی دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیاز بیگ په سیمه کې د ازادۍ مارش ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او جس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبري اعلان ته وویل تاسو پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او لنډې څاري. په پاکستان کې شمیر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرته کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول ډېر لس وسلوال نیولې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړي دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر پنځه شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ.
د ژوند رنګونه
زمانم مریم حبیب ده
که درت وای چې دلتا په کوم کار باندې تاسو مصروف یست؟
وړو کې باندې تولیدی لرو، زنانا جامو یعنی وطنی جامې تولیدو.
دغه نارینه له کار ډیر شکایت کوي، وای چې کار نسته او پیسې نس پیدا کولای. دا رښتیا ده که څنګه از خبرې کوي؟
ها نه ولا کار بر خرشتي هم نشته. پروسه کال دا وخت زما تقریبا 22 خیاطان کار کولو. اوس سیزی اوس درې کسه پاتې دي مثلا،
یعنی میرمن سوداګر دی او څه خرڅې دوی موای چې بازار خراب
سی خی بازار، یعنی 90% بازار خراب ده.
علت چه گنی والی؟
امنیت سم نده. او دویم علت داده چه خلق دسی و قسم خامتما غنده دی. دا حالت با کم طرف تزی زمان وضعیت بچنگه شی ایچوک نسا اخلی نسوک سو جوڑایی نسوک سو کور جوڑایی هیچن بس طول کردن بس با تپ پا ولا
آلی. تس خلق کور روزه سار تر بگاه دلتا کار کوی تر مازیګار پورې 100 روپۍ ګټي.
په ډېر مشکلات باندې خپل ځان مخته بیا نور کې پښتنه مکانه به فزره می خفه ده.
د کارونه چې دسی خراب سوي دي کنه څومره دي تاسو پر روحیه باندې تاثیر کړی ده او د کار نه زړه تور سوي؟
ولا ډېر زیات به خې د کار نه زړه تور ده، چې چې اند دي وطن نه زړه تور ده. تش لازم کور کې خلک خفای به خې زمنګ روحیه د ان کورنۍ روحیه زمنګ خراب کړی ده. بس چې په کور کې څه شوي نه څه ټول خفای.
څغوالی چې رقم یو ځوان باید تاسو درلودلای
هدا یقل منګه یو مړی ډوډۍ درلودلای چې موږ په ګډه مړه وځ موږ په تن پټوي. هدا یقل منګه یو د وسیدو ځای درلودلای چې په آرام او سا ژوند وکول منګه بنګلې نه غواړو. هدا یقل په مده خپل فقری ژوند کې منګه باید هدا یقل درې وخت ډوډۍ په آرامي پیدا کو او په آرام خوب کو. د دې ډار نه چې یاره اوس په درس کېږي اوس پکېږي اوس پکېږي اوس پکېږي خپل دومره ډیر شوې دي. زه په خپل د سکول باندې د شپې ریګم، زه خپل د سکول د شپې چې کور ته زم وړای نشم د ډار په دکان کې مې پریدم.
نو کار خو نه ست د سکول بم خالی نو ولې پیډارې
اما خالی شته یا اده قل یو موبایل خو پکې ده چې 500 روپۍ قیمت لري. اما غم رانه خلک وړي د سکول د نوهې هغه خنو پیږي چې پیسې شک نشته.
بله ډیر
وضعیت خراب ده
ځوان دی وسی په دې لاس دغه ټول ستونزې او رازالسي.
خدای دې مهربان شي.
او وسم تاسو څو پیغامونه چې افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري مرسته ولې جعفری لیکي وای د ژمی پر رسیدو د افغانستان په اکثرو شارونو کې د سوند توکي ګران شوې دي. زبیر نوري نورستاني له کابل لیکي ک طالبان د افغان دولت سره د سولې خبري ونکړي نو د امریکا سره د سولې خبري به د مخ کې په شان بې پایلې وي، خو طالبان خپلواک نه دي او د پاکستان د خوشالولو لپاره افغان دولت سره د سولې خبري نه کوي. نیک محمد قران دوست له کندهار لیکي افغانان هم د طالبان او افغان حکومت په جګړه کې وشل کیږي او هم د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي ملي دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټول پوله ساتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د سرحداتو کلکه دفاع وکړي. برات خان اسحاق له بولان لیکي د سولې هیلې بیا د ټول افغانانو په زړونو کې پیدا شوې دي. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس بل خبری مجله لرو، دا خبری مجله فرشته نگاوړاندې کوي چې اوس سټوډیو ته راغله.
سلام.